احمد شبادم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. واشنگتن ته د ولسمشر غنی سفر څارو. د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی ته اشاره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په طالبان چې واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان به په افغانستان کې شخړې راکمې کړي. ویل کېږي چې په سلګونو امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي او پر دې موضوع به هم د ولسمشر د واشنگتن د سفر پر مهال خبرې وشي. افغان چارواکي له طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د بیا نیولو خبر ورکوي او طالبان وایي چې نوي ولسوالۍ اعلان کړي. خو د جګړو د سیمو خلک څه وایي؟
کندز خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته. دي
په کندز کې په لسګونو ملکیان روانه اونۍ ټپیان شوي او وژل شوي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي که څنګه. په پېښور کې یو تن په مرګ محکوم شو. کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستۍ پرېکړه خواشینی وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي. انتونی بلینکن زیاته کړې د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای هڅه کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت وو د جمعې پر ورځ وویل چې په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایډن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوې دي. تفصیل وروسته. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته د پنځمې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دا خبرې د نوم نشولو په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینه مڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی ده که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي.
د ملي دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګی سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي. بلخوا د غور والي عبدالظاهر فیزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والی ویان ادا کوي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاءالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لیږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نشته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نشتې په باب څه نه دي ویلي. سپین مانی وایي چې د جانسن اند جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپین مانی یوې ویاندې کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر را رواني اونۍ افغانستان ته ولېږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر هم ورسره زیات سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې یوې محکمې یو تورن کس ته د طب د یوې محصلې د وژنې په تړاو د مرګ سزا واوروله. د مجاهد الله اپریدي په نوم دغه کس په 2013 کال کې د آسمې رانی په نوم دغه نجلۍ په کوهاټ کې په ډزو سخته ټپي کړه. هغې تر ساور کولو مخکې په یوه ویډیو کې پر مجاهد اپریدي د دې حملې تور لګولی و. ویل سوي اپریدي وروسته له هغې دا حمله وکړه چې آسمې رانی له هغه سره له واده کولو انکار وکړ. د امنیتي ملحوظاتو له مخې دغه محاکمه نن د پېښور په مرکزي زندان کې وسوه چې قاضي د محاکمې پر مهال مجاهد اپریدی د مرګ په سزا محکوم کړ. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي په ایران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرحه سوي وي. خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پر 3 د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 186 سورلۍ ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 130 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دي د دوی لخوا ویشتل سوې وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلي چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خواشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړو هیوادونو په ځانګړي ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وشو. تېره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې.
د افغانستان جګپوړی پلاوی په واشنگتن کې د یو تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحد ایالتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري. واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحد ایالتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیږي جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیره شپه خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبرې له ولسمشر بایډن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحد ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي، لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیاتې شوي، پراخې شوي او په شخړو کې هیڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایډن سره د افغان چارواکو په لومړۍ مخامخ کتنه کې هیلې او غوښتنې سوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې
امریکا شخته وویل.
روجی نیروی خارجی یک فصل نو در
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل را منځته کړ. د سفر ټول هدف هم دا دی چې د دې نوی فصل پر جزئیات خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې وی خواته حکومت دی او تر څنګ کانګرس هم ډیره مهمه ونډه لري. د یو شمیر مرستو په اړه چې له افغانستان سره کیږي د ولسمشر بایدن له ادارې سره همداراز د نورو مشرانو او د کانګرس له غړو سره کیږو، ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغېز لري.
چې افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون همدا خبره وکړه او ویې ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامداره ژمنو په اړه ولسمشر غني او عبدالله عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن به په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې په سیاست کې دودي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتو د یوې ارزونې له مخې په روسیو کې راپور ورکړ چې شایي طالبان تر شپږو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوې وي، د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه، خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هېواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هم مهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 1450 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هېواد کې پاتې شي. البته دا پوځیان به وروسته هم په افغانستان کې وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوریت پالو مشر میچ مکانل ویلي هیله لري چې د جو بایدن اداره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د عمده برخې تر وتلو وروسته به هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د پنځشنبې په ورځ ویلي د امریکا د دغو سلګونو پوځیانو سربیره سلګونه نور امریکایي پوځیان به ښایي د سپتمبر تر میاشتې مخکې تر هغه وخته چې د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت د ترکیې ځواکونو ته سپارل کیږي په دې هیواد کې پاتې شي. یاد خبری اژانس ته چارواکو دا خبرې د نوم د نخولو په شرط کړي، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په مې میاشت کې پیل شوی او ټاکل شوی چې دا بهیر د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې باید د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ امریکا ته تللی افغان پلاوی بنن د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د امریکا له دفاع وزیر سره وګوري. افغان ولسمشر او ورسره تللی پلاوی تیر ورځ واشنگتن ته له رسیدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت پالو له مشر مچ مکانل سره وکتل. له دې لیدنې وروسته ښاغلی مکانل په یو بیان کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ځنډ غوښتنه کړې. مکمکانل ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. نوموړي هیله ښودلې چې د بایدن اداره به په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. دغه امریکایي سناتور په خپل دې بیان کې د القاعده په اړه د امریکا د دفاع د وزیر وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې القاعده ډله په قوت سره یو وار بیا د را د برکېدو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا دفاع وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي د دوو کلونو په موده کې القاعده یو وار بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي. افغان حکومت هم په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د موجودیت خبره کړې او دای د نړۍ لپاره ګواښ بللې. د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي وو چې د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمهییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلي اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیکه غونډه کې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ایزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکرې طیبه پاکستاني طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړو ختمولو ته جدي دي. انتونی بلینکن وویل د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای کوشش کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوې ده په څو ساعتونو کې د افغانستان او امریکا ولسمشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د رویټرز په حواله نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي او که څنګه. انتونی بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت و د جمعې په ورځ وویل په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایدن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حمله زیاتې سوې دي. په دې سفر کې پخوانی سیاسي مخالف عبدالله عبدالله هم له ولسمشر غنی سره ملګری دی او ټاکل شوی دوی په څو ساعتونو کې د ولسمشر بایدن سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان د سولې پروسه په داسې حال کې ټاکنې سوې چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د طالبانو دغو جګړو د ګڼو ولایتونو مرکزونو ته خطر پیښ کړی. له بلې خوا د دولتي ځواکونو د همکارۍ لپاره په څو ولایتونو کې په سلګونو ملیشاو وسلې اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل فرانسوي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په دقت څارو او دا هم په غور ارزو چې آیا طالبان په ټوله کې د افغانستان د روانې شخړې سولیز حل ته جدي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اپریل میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ چې د مې میاشتې له لومړیو به د سپتمبر 13 دا پروسه بشپړیږي. له دې سره جوخت د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو له جملې د 180 ولسوالیو پر مرکزونو طالبان کنټرول لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وخت نا وخت د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو او په ځینو نورو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. رویټرز آژانس لیکي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د نیمایي برخې وتل بشپړ سوي چې دا لړۍ به پر روانو څو اونیو کې بشپړه سي. بلخوا چارواکي وایي چې د 600 او 800 ترمنځ نور امریکایي پوځیان به د ډیپلوماتانو د خوندیتوب د همکارۍ لپاره په افغانستان کې پاتې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي پر دې بحث کوو چې طالبان شخړې کموي کنه. د جګړو په لړ کې تازه خبر دا لرو چې د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو د 9 ولسوالیو د بیرته نیولو او طالبان د 4 نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپه درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي د افغانستان پر اساس پلان او برنامه مشخص ده کې
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یوې مشخصې برنامې په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختک په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد آبا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
نوموړي وویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او ولیاباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګه دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کلګي سیمې هم د طالبانو له ولکې وتلې دي. خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدا نن سهار هم 4 نور ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا نن سهار سره زموږ څلور ولسوالۍ تېره شپه کې سقوط کړي دي په بغلان کې او فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې یو سل او نه ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په واک کې دي. خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 16 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه ورځ ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل افغان ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځانګړي ځواکونه یې هم ملتیا کوي په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومن وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوې چې پر مهال یې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. مومن همدارنګه وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبرې چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر اداري توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لورې سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط نن د کندوز ښار امنیتي وضعیت ښه سوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار د 5 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې افزایوي روغتون ته 20 مړي او 160 ټپیان انتقال شوي چې 50 سلنه یې ملکیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز ښار شاوخوا نږدې څنډې له 5 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 21 تنه ملکي کسان وژل شوي او 160 تنه ملکي وګړي ټکان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندوز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زمو ټول صحي مراکز د کندوز د شریف ولسونو لپاره خپل خدمات په دې سوله د جنګ کې کړي دي او کوي یې، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوی نزا شپخانه ټول د ولس په وړاندې اخلاص دي. پرسونل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو په خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندوز ښار کې بیا مو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله اقدام وکړي. دې له خاطره سې د موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندوز ښار اوسیدونکي له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته او دې مسلې خلک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
شمدیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د دې کورنۍ څلور کسان ټپین شوی وو چې له دې شمیر څخه پلار مړ شو او یوه لوري د عملیاتو لاندې مړه شوه، او کله چې مړې له شفاخانه کور ته انتقالوه شدید جنگ شروع شو او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چانه شو کولای چې شهید پورته کړي.
د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دلته جنگونه دي او سخت زیات او مونږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک مونږ سره بالکل سنشته او دولت باید مونږ سره کومک وکي او تاسو زمونږ دا غږ دولت ورسوي.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. چارواکي وایي چې د برښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برښنا فعاله شوې ده او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برښنا بیرته وصل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې مشرانو تیره شپه ناوخته په خپله غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشریزې وړاندیز ردوي. ولادیمیر پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یوه بیان کې بې له دې چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را په دېخوا له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل بې دیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دې د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشرانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت یې وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې ورسره تر رسیدلې یو د فوټبال لړګره دا خبر لرو چې د اروپا جام فوټبال لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته. سبا ویلز له ډنمارک سره، ایټالیا له استریا سره مسابقه کوي، او سبا انګلستان له سریلانکا سره د کرکټ لوبه لري، ویسټ انډیز له جنوبي افریقا سره. اوس هم د ژوند رنګونه
د کوم ځای؟
پکتیا ولایت.
کور دې چیرې ده؟
کور مې د شودای صالحین کې ده.
ها، څه شي خرڅې دلته؟
نه شکر او بخرڅو.
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې.
بل څه شي نه خرڅو، خالي هم نه شي.
بې خپل تحصیل بار کې درته وایې درس سبق دی ویلې؟
درس مې د سې کم نه لیدل دوم رانه بس هم دی مجبوریت الله سره لګیو.
تر څو هم صرف دی ویلې؟
به څلورم سیم په ویلې.
بیا دې پری خو ده.
او بیا هم پری خو ده، مجبوریت و څه مې کړی و.
څه مجبوریت و؟
غریبی سخت او بس کور کې څه غنه وکنه. غریبی سخت.
په کور کې څوک نه و چې کار وکړي؟
نه په کور کې څوک نه و چې کار وکړي، بس یو ځم یو میبل ورور د دواړه شاګردان یو ده. شاګردي باندې.
بیا شاګردي کې څو روپۍ درکې؟
2500 روپۍ ورځ راکې، سار 500 بجو نه تر 2 بجو پورې د مخه.
معمولا کوم شای دي خوښيږي چې په خپل ګټه واخلي کور ته یې؟
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري.
مثلا ته چی وړي کوټه؟
سوزي موزي د بورش شین چې یو شی بل شی دا شیان چلو.
دا کار چې کوي کنه دا ټول کور ته ورکه خرج مصرف کوي که ځان ته میو اقتصادي؟
نه ټول کور ته دی کې بچو وساتې مجبوریت سره شه د 2500 روپۍ زمون کور دی چې چلیږي.
نو کله چلته آیت کام د ولی بل ځای کار نکې
نشته بل ځای کې کورونه زمانہ خراب و زرخاو خلک دي چې مجبوریت د لاس په خېټم کار کوي هغه د لاس موږ دام شکر د چې 2500 روپے بیان کار دي
البته شاګردی کې بیا غرمه خو ډوډۍ درکې
او سبین د غرمم د مهامم
څه درکې دي خوراک لپاره
بس د سی خاص دا کټګم ته راوړی لکه چیپ شي لوبیا شي او شي
درته وایي چې ته څه غواړې یعنی سره خمزون دی باید درلو دی
ځوان مې بس د سې وی چې دولت د کار زمونه برابر کی یو چا ته لکه سو سیل وی کنه سخت کورونه بچي دلته د کورونه ډیر درنه دي خراب دي ډیر ځوانان دي چې پاغه کې سرهخت شي باید دولت د کار زمونه برابر کی چې دې کې کاروبار او خپل وطن ته خدمت وکړي
ډیر مننه خیر سي
مننه تاسو خیر
څو ساعته وروسته تم ده چې په سپینه مړی کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان سره د امریکا پر مرستو راتلونکو مرستو خبرې وکړي.